تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د اسدآباد لویدیځ ته 40 کیلومتره لرې د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې وو. د جرمني خبري اجانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. مخکې له دې د پنجشنبه په شپه او د جمعې سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې شوي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت ویان تایید کړی ده چې د یکشنبه د ورځې په زلزله کې تر اوسه لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونې زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو شوو سره مرسته وکړي او کنه. هغه هیواد چې پخوا یې په هر موضوع کې له افغانستان سره د مرستې په برخه کې لوی لاس درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې ده. خو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پرون جمعه دغه وزارت هغه اعلامیه تایید نکړه چې له افغانستان سره د بشری مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی یو جګپوړو چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز سره خبره کړې. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یکشنبه ورځې له زلزلې وروسته یوازې څو هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو خبر ورکړی دی. بریتانیا 1 میلیون پاوند مرسته کړې او دغه راز استرالیا او جنوبي کوریا هر یو 1 میلیون ډالر. خو متحده ایالاتونو چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندویه هیواد و د هیڅ راز مالی مرستې ژمنه ونه کړه. د اسرائیل پوځ د غزې د پراخې ښاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې ښار اوسیدونکو ته لارښوونه کړې چې له خپلو مینو ووځي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پوځ ویان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلئ او د المواسي په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونو نورو خلکو سره یو ځای دی راشي. ویان دا نه دي ویلي چې د پوځ عملیات څه وخت پیلېږي، خو یو بل ویان مخکې ویلي و چې د عملیاتو وخت به اعلان نشي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداري ورکړي چې که د اسرائیلو پوځ له پلان سره سم عملیات وکړي نو یو لوی ناورین به پیښ شي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه، ښاغلي مودي ویلي دي چې نوې ډیلی لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پاللې. ښاغلي مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ټرمپ د دې احساساتو ژوره ستاینه کوي او له دې سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. دواړه مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د هند په وارداتو تر 50% پورې تعرفې ولګولې او پر نوې ډیلی یې تور ولګو چې له روسیې څخه د تیلو په پیرلو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اور ته لمن وهي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې د پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون د متحده عربي اماراتو څخه وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ، ځینې زیانمن شوي وایي مرستې لا نه دي ورسېدلې.
موږ سره د څلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي.
له زلزلې وروسته یو شمېر ماشومان بې سرپرسته پاتې شوي
او نور کورنۍ غړي مله پیدا کړه. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې لوړ کې سره کمزې کې مو در روانې مې نه پېږم چې کله به در رسېږم.
جرمني کې سږ کال ګڼ شمېر افغانانو د پناه غوښتنه کړې او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د درې اړخیزو سیالیو په فاینل کې سره مخامخ کیږي. ابراهیم زدران د اماراتو په وړاندې د بېګنۍ بریا وروسته وویل
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عربی امارات ډیر خلو بو وکړه، هغه لو بغټله خو زه خپل بالران سٹایم دا خ سیریز وو موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو، یو اخر نه لو بفاتې ده.
نور راپور نه همشته هله ده ملتیا مو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپورته. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د سرپنا په ګډون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پارله پسې زلزلو کې پراخ زیاني او مالی تلفات وروختي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله مرستندوی بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کونړ مرګونې زلزلې داسې مهال نوي بحران رامنځته کړی چې دا هیواد له وړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دی. دغه بنسټونو ویلي که څه هم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پر رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. په کونړ کې د زلزلې شپږمه ورځ ده که څه هم د طالبانو چارواکو رسمي څه نه دي ویلي، خو له کونړ ځایي سرچینې وایي چې هلته د پلټنې او ژغورنې چارې نن تقریبا پای ته په رسیدو وي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په کونړ کې د شوی مرګونی زلزلې نن شپږمه ورځ ده. که څومره طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خپره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي د سرپنا په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نور خان ازادي راډیو ته وویل
مالو حالو ځات څه د کوټو لاندې شو تیګو او غرونه پیرال او نور دا ماشومان په چغو او په یو سیا بل چمراوي سلاو کتم د دې سمې تر استلې او پاس ماغه سغرارې د غرونه راوړيږي پاس تشې د ګرځېدو شان نشته، نه په اوسېدو شان شته. او موږ دلته چې راغلي وسه پرم نه د استوګنې زیشته نن د سي خیمهشته بنس بیابان معنی موږ پراته
د همدې ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي وویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
سپورې چې دې موږ سره د څلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی
موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا څلور پنځه زخمین دي.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدونکي وایي له اصلي مرګونی زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د زلزلې ټکانو نشته او د سیمې اوسیدونکي له ویرې هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدونکي میرواحد ازادي راډیو ته وویل
90% خلک کلو کورونو وتلی دي چې هغه خلک چې سپایسي لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچېدلی دي او سچ بیچارهګان خلک دي ټول دی پټو کې شخصي خیمه وخلی دی. یو طرف ته سرپران نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزله دی. اوس هم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځې سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجې بللې چې مرکز یې د کونړ اسداباد لویدیځ ته 30 کیلومتره لرې او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلې په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي که څه هم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پر رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي وو چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلي له منځه وړي او دا مهال ګڼ شمیر کسان له سرپنا پرته ژوند کوي او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه 6.1 درجې دې زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسداباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي. چارواکو ویلي د زلزلې د پرلپسې ټکانونو له امله لا هم ډیر خلک د نورو زلزلو د کېدو ویره لري.
اوریدونکو بیا هم د کونړ د زلزلې په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو خبرې چې نن د کونړ د زلزلې شپږمه ورځ ده. د کونړ په زلزله کې که څه هم دا تیرې دوه ورځې د مرګ ژوبلې تازه ارقام یا شمیرې نه دي خپرې شوې، خو وړمه ورځ د طالبانو د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې په دغه زلزله کې ټول ټال 2215 تنه وژل شوي او دغه راز 3500 شاوخوا نور ټپیان دي. په دغه زلزله کې چې روسي ټکانونه هم دغه راز خطرناک بلل شوي دي، شاوخوا 15000 کورونه هم نړیدلې دي. کونړ کې د یکشنبې د شپې مرګونې زلزلې کې د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخستي، د یو شمیر نورو یې بیا په ژوندینی بیل کړي دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای او بل ځای انتقال کړي او اوس داسې ستونزه راپیدا شوې چې یو شمیر دغه زیانمن یا دغه ټپیان د خپلې کورنۍ له غېږې ورک دي. کونړ کې طالب سیمه ییز چارواکو د دې ستونزې په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو رضاکارانو او دغه راز د روغتون سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ډیری داسې ماشومان شته چې اوس د مور او پلار یا خپل خپلوانو مړی ژوندی نه دی معلوم. په دې راپور کې له همدې ډول کسانو سره خبرې شوې او دا راپور پرې چمتو شوی دی.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زما معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 1 مرګونی زلزلې که د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخیستي، له یو شمیرو یې بیا په ژوندونه بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنی ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله مونږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې مونږ خپل سترګې وغړولې نو مونږ په روغتون کې یو، هېڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زمونږ پلار به چېرته وي، زمونږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زمونږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هېڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نه دغه ماشوم دغلته د مرکز یو لکو د اول ورځې نه چې راوړی وو هغې ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی وو. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته لري، چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست، د دې ټولو کورنۍ د منځه تللې وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې وو چا سره مېلمه وو، هغه چې راوړی وو پښې زخمي وه او نور زخمي وو او ننګرهار کې وو په یو روغتون کې وو.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پشینورزاده کې دی په کابل کې، خبر راورسېده چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي او کورنۍ چې ده هغې کې یو کس دی د هغې شپې ماتې دي په ننګرهار سره تمه کې دي او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړه. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې ما ته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کېم، لوړ کې سره کمزې کېم او در روانې ما نه پېږم چې کله به در رسېږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یوسف د چلدرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په توګه زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پای جوړه شوې و ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بالکور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه زنې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو را سره اوسئ. نن د ماښام له وو تر اتو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په کونړ کې له زلزلې شپږ ورځې وروسته وضعیت هلته د پلټنې او ژغورنو پر چارو له عیني شاهدانو سره خبرې کوو او دغه راز مو د پوهنتون یو استاد پر دې میلمه کړی چې له زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونه ولې رامنځته کیږي، تر ځمکه لاندې څه روان دي، څه جیولوجیکي بدلونونه د دې لامل کیږي چې په کونړ کې له زلزلې وروسته دا د شپږ ورځې تیریږي خو بیا هم وروستي ټکانونه یا بیلابیل زلزلې رامنځته کیږي او خلک زیانمنوي. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. اوس ورځو د افغان کډوالو موضوعاتو ته. په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوه کیس لرونکي افغانان وایي چې متحده ایالاتو ته د دوی د لیږد پروسې په ټپه درېدو سخت اندېښمن کړی دي. دوی وایي د دغې پروسې له ځنډ شاوخوا اته میاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ راکې نشته او دوی هم په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ناڅرګند وضعیت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري میاشتې په شلمه وخت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک ته رسېدو وروسته سملاسی دغه هیواد ته د کډوالو پروسه وځنډېده، که څه هم په پایل کې ویل شوي وو چې دا ځان د نوي ورځو لپاره دی خو دا دی د اتو میاشتو په تېرېدو دغه افغانان نه دي توانېدلي چې له پاکستانه امریکا ته ولېږدول شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې دننه د پولیسو لخوا پر افغانانو چاپې زیاتې شوي دي او حتی د کورونو څښتنان هم افغانان نه پرېږدي چې په کورونو کې پاتې شي، او داسې راپورونه هم په دې وروستیو کې خپاره شول چې لسګونه افغانان په اسلام آباد کې یو پارک کې دیره شوي او تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. دا چې په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوه کیس لرونکي اوس څه ډول ستونزې ګالي په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې.
د پاکستان په اسلام آباد کې مشت پی دوه یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو ځنډ په دې هیواد کې له سخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړی. دا چې نقواړي په راپور کې نوم خپور شوی، نږدې درې کاله وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به یې وڅېړل شي خو لا هم اوږد انتظار تېروي. دی وایي د یوسف پروګرام له ځنډېدو وروسته موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. څو میاشتې کېږي چې د پاکستان ویزه نه لرو، دوی زموږ ویزې نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لورې راکړل شوی لیک هم پاکستاني پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپلو کورونو کې بندیان یو، نشو کولی چې آن د سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو له لورې د نیولو له ویرې روغتون ته نشو تللی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري.
دا سن له تیرو اتو میاشتو اوړي وضعیت ډېر خراب دی. ټول په ناغوښتون کې له رواني ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی ځکه موږ له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مو هر څه وپلورل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې، اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډوه خو لا هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ایس آی وی تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ پناه غوښتونکي افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هېواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولی شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې خو پرون جمعه د سپتمبر 15مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا د دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر حال کې
د زیان غالو شخص
کوم دغه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.
اوریدونکو را سره اوسئ. نن د ماښام له 3 بجو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کونړ د زلزلې د شپږمې ورځې پر وضعیت او هلته د ژغورنې او پلټنې په وروستیو چارو او دغه راز دایمي خلکو د عیني شهیدانو پر خبرو او حکایتونو باندې خبرې کوو. دغه راز مو د پانتون یو میلمه راغوښتی تر څو ووایي چې له جیولوجیکي پلوه د زلزلو د ټکانونو د دوام لاملونه څه دي. هیله ده چې دا خپرونه راسره د ماښام له 3 بجو واوري. اوس هم ورزو دی ته چې په جرمني کې چارواکي وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د افغانانو د پناه غوښتنې ډېرې شوې دي. داسې راپورونه مو هم درلودل چې د دغو پناه غوښتونکو په منځ کې ډېری داسې کسان هم شته چې د پناه غوښتنې رد شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
سږ کال په جرمني کې 1,509 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمني د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمني کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمېر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 15,086 نورې تعقیبي وي. هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي د شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,815 د افغان ادبا وې او پکې لکتر لګا 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدی سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,803 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره لدی چې سکل د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4 پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې وه چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیض اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د لوبو ډګرونو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فائنل یا وروستۍ لوبه کې سبا له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه به سبا د کابل په وخت ماښام په 9:30 د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. افغان لوبډلې په پوره 40 اورونو کې پرون د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خوونه توانید او بلاخره یې لوبه د څلورو منډو په توپیر وبایلله. په بیګنۍ لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی او یو شمیر نور لوبغاړي ناست وو او په دې لوبه کې نوي لوبغاړي ولوبول. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلوریز کرکټ په درې اړخیز سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره 40 اورونو کې د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلورو منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل
UAE played good cricket, so they were going to win the game, but I'm
متحده عربی اماراتو ډیر ښه لوبه وکړه. هغوی لوبه ګټله، خو زه خپل بالران ستایم چې ښه بالینګ وکړ او لوبه ختمه کړه. دا ښه سیریز وو. موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو. یو اخرنۍ لوبه پاتې ده. موږ تر دې وروسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو. غواړو آسیا جام ته له ښې انرژي او جدیت سره لاړ شو. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران 8 رحمان الله ګربت 40 کریم جنت 28 او ګلبدین نایب 40 منډې وکړې. په چونه کې بیا افغانستان و لوبغاړي و لوبول چې 15 یو یو وکټه واخیسته. په بیگانۍ لوبه کې تر ډېر ځوان او غو لوبغاړي و لوبیدل چې تیرو لوبو کې چانس نه ورکړل شوی. په دې لوبه کې د راشد خان پر ځای ابراهیم زدران کپتانی وکړه. راشد خان، محمد نبی، فضل الله فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي واخیستل شول. د متحده عرب اماراتو په کوربتوب درې اړخیز تورنمنټ پایلوبه به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلورو لوبو څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوریز سیالۍ پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلادیش او سریلانکا سره مخ دی. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501
اوریدونکو کولای سي چې په همدې واتس اپ شمیره د ماقام لو تراتو به جیو ترشنا سپانلاند پروګرام کې راته اړیکونه سي. د کونړ د زلزلې په شپږم ورځ حالت د ورستیو جزئیاتو پاړه دغه پروګرام کې بحث کوو. اوس هم د خبری مجلې ورستیو شیبو ته نږدې شوی یو ورستی راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې د کرکټ یو اکاډمي جوړه شوه ترڅو هلته ځوانان پکې په مسلکی ډول د کرکټ روزنه ترلاسه کړي. د دغه اکاډمۍ د پایل په مراسمو کې یو شمیر ځوانانو ګډون کړی وو او دوی غوښتنه کړې چې ورته اکاډمیانې باید نور هم په خوست کې جوړ شي ځکه اړتیا ډېره ده.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډېر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یادی اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته ویل
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو ان شاء الله به دولت په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کوماک کې روزنه به ورکړي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دولت ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړې شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د ښار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوې په نشت حسابېږي. یو بل لوبغاړی اسحاق ویل
نو موږ ډیر خصلوږو دلته موږ کډمای جوړه کې کډ ډیر زمينه برابرېږي داس کسون ډیر نورا تکړه کېږي د کډمای سره چیر د کډمای کې خګري کټ شي په کالو کې روخ کرکټ نشي سړای چې ورځي ډاکټر ته نه انجر کېږي کډمای کې خګري کټ شي کوچون وی هغه ډیر کوماګي سنسکي.
بلوري ته د کرکټ د برخي مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پرعالینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو وړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به دا زیات ارتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت دي پنشت پدې معنی چې اکاډمۍ کامې دي د لوبغاړو تعداد زیات ده. لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي روزنه ترلاسه کړي نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوی اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت وری مسرور کرکټ ملي لوبغالي د پښتونستان پارک په مسائنک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغالي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه.